خړوبولو کارونه هم او خدمات به هم پیل شي. راپورونه وایي چې د هرات ښاریانو د دې بند د پرانستل کېدو په خاطر جشنونه جوړ کړي دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. صابر صاحب څنګه چل دی په هرات کې؟ و مورې دل چې خاریانو جشن نیولای د سلما د بند د پروژې په خاطر.
بله، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من در گوشه ای از استادیوم ورزشی ولایت هرات، جایی که شمار زیادی از باشندهای ولایت هرات که از اقشار مختلف این ولایت هستند، به خاطر اینکه روز گذشته مقامات محلی و همچنان مقامات کنترلگیری هندوستان در ولایت هرات اعلام کردند که روند آبگیری پروژه آبی بند سلما در ولسوالی چشم شریف آغاز شده. این مردم به خاطر همین مسئله شادمانی خود بر رقص و پایکوبی و همچنان سرودن دهل و سرما در داخل استادیوم جشن گرفتند. این افراد نسبت به این قضیه بسیار خوشبینی نشان دادن و بدل این میگن که رویایی که میخواهد به حقیقت تبدیل شد، چرا که 12 سال قبل کار پروژه بند سلما در ولسوالی چشم شریف ولایت هرات آغاز شده بود، اما بنا به دلایل مختلف از جمله آنچه که چند بار مقامات محلی و همچنان نمایندگان مردم را در بولسیرگه و دیگر کارشناسا تاکید بر این داشتند که کشورهای همسایه از جمله ایران در این پروژه سنگ اندازی میکرد، به این مسئله کار بند سلما متوقف شده بود. حالا با وضعیت از این که پروژه آبگیری شروع شده، یک شادمانی بسیار زیادی در میان مردم هرات به وجود آمده و اونا ابراز امیدواری میکنند که هر چی سریعتر این پروژه کارش تکمیل بشه تا بتوانه هم از برق و هم از آب این پروژه که حدود 800 هزار هکتار زمین را آبیاری میکنه و حدود 32 مگاوات برق تولید میکنه از این استفاده بکنند.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. شاپور صابر د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هرات ولایت کې د سلما د برېښنا د پروژې د برېښنا د بند د یوې برخې د پرانستو لپاره د هرات ښاریانو د جشن جوړولو په اړه راپور راکو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به د سه شنبې په ورځ یعنې سبا په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د واړه 28 غړو هیوادونو سفیران به ګډون پکې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایی حملې پیل کړي. د ترکیې پوځ په تیرو درې ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کوي. همداراز ترکی رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیې ونډه څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیښ ګواښونه کوم دي او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکي لري؟ په دې اړه مې په فرانسه کې د میشت افغان کارپو اکبر ورداګ نظر وپوښت. ډاکټر ورداګ په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې ترکیه ته د نړیوال تروریزم لخوا څومره خطر متوجه دی.
زه خو داسې ډېر وېرېږم چې ترکیه هم د دغو لوی پلان یوه برخه وي چې په منځني ختیځ کې یا په دې سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی. مګر ترکیه کې ولس یو ډول پوخوالی لري، که مو په یادو 100 کاله مخکې په ترکیه کې ډېرې زیاتې مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې، که څه هم دې مظاهرې ډېره موده دوام وکړه، مګر د ترکیې ملت دا وکړی شوی چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنه کړه چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسي او د ترکیې امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورو هیوادونو په شان باندې آسیب پذیره ده او دا د ترکانو په سیاسي پوخوالي پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیې په باب نورې پوښتنې وکړم، ډاکټر صاحب، تاسو په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لري چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هیوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خپله د لومړي سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بېنظمۍ چې په دې سیمه کې منځته راغلي ده د پلان له مخې دي تصادفي عمل نه دی. شروع یې له افغانستانه شوې وه او په اروپا کې مخصوصا په لویدیځه اروپا کې ډېر داسې چې دي څېړونکي شته دي چې چې دا خبره مانی چې په 11 سپتمبر د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حمله پلان تر شوې وو. یو څه د 11 سپتمبر دا پیښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت دا بهانه پلاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له بهانه تر شوې وو شریکان د شوې د افغانستان او شو عراق تر غلا او بالاخره په ټوله سیمه کې دا نارامۍ او ناکراری دوام لري.
فکر کوي چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوئ په دې کې فکر کوي چې ترکیه شامله ده او که د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غواړي. له یوه لوریه په دې سیمه کې په تېره په عراق په سوریه کې د نارامۍ ته خوشحاله وه او حتی دا توره په ترکیه باندې لګېده چې دوی یو ډول مستقیم او غیر مستقیم کومکونه ورسره کوي، چې مثال په توګه باندې ترکانه چې کوم ځوانان د داعش په پلوۍ باندې عراق او سوریې ته ځي، ترکیه هېڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي، په ډېر آرامۍ باندې د ترکیې د سرحدونه تېروي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره هم نظره وه، او علت یې همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله، او ترکانو دپاره دا یو ډېر ستر طلایي چانس و چې کردان ضعیف شي. مګر اوس اواده ستاسو وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم ارتوي.
ډاکټر صاحب که فرض کړو دغه تیوري ومنو د تاسو چې مخکې استدلال پې وکاو، دا او هغه بیا په تناقض کې نه دي په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړیږي د خاصو پلانونو لپاره نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي؟
په ټولو د ډول جرنې کې البته دغه د رهبرانو ګروپ یې په یو خاص حلقو سره ارتباط لري، او هغه په د ټولو نارامیو د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوه دي. مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل هدفو باندې خبر نه وي، او کله کله کوي چې داسې غیر کنټرول شوي حرکات هم ترې نه راوځي، چې مثال په توګه باندې مخکې شي په طالبانو کې خوایي چې رهبري یې د خاصې حلقو سره ارتباط ولري. په داسې حال کې چې واړه واړه ګروپونه په دې خبره باندې خبر نه دي، په خپل سر باندې ځینې حرکات کوي، چې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په داعش کې هم داسې ډلې شته چې د اصلي موضوع نه خبر نه دي، او په خپل مستقل عمل کوي، او ځینې داسې پیسې لکه په ترکیه کې جوړ شوي منځته راځي.
په فرانسا کې میشت افغان کارپو اکبر وردګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د افغانستان د کرکټ بورډ وای غواړي چې پر موجودو ستونزو غور وکړي، د هغه د حل لارې چارې ولټوي، او په د نړیوال جام کې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون لپاره ټولې هغه ستونزې چې په دې برخه کې شته هغه اواری کړي. د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانگزي د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سلوي کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسې خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا همغږی شي، او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
جزئي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډل دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکو سره هم د لوبډل مشر سره. نو بعضې لرو دغه په اصطلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به انشاءالله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي، خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني، ټول به څېړي او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي، دا که د روزونکي د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي.
ښاغلی فضلي وایي 2014 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څېر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي، او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوي هم پکې شامل شامل دی. د مارچ په اتمه خپل لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2018 کال نړیوال جام شلوري سیالۍ لپاره د غوراوي لوبې وکړي چې افغان ټیم پکې 15 مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2018 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلاديش او زیمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تیرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري ساعت د پای شیبو ته له لیکوال، شاعر او ژباړونکي علمګل سحر سره یو ځای ځو. ښاغلي سحر، په دې وروستیو کې نوې ژباړې کړي، راځئ د دې ژباړو په اړه نور معلومات واورئ. ډېره زیاته مننه کوم سحر صاحب چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته، په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلئ او زموږ بلنه مو ومنله. د دې ژباړو په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ژباړې البته په وروستیو کې چاپ شوي دي، مخکې ژباړه شوې دوه کتابه دي چې یو د اناتر وین لاندې د تورنټو اوښکې دي چې دا هم ناول ده، او دوهم کتاب دی د دویندر لیوان په نامه باندې ناول ده. دا دواړه د شامک هیروي ناولونه دي چې په وروستیو کلونو کې دوی لیکلي دي، او په ډېره کمه موده کې کله چې چاپ شو په دري ژبه کې ما پښتو ته وژباړله او اوس بازار ته وړاندې شوي دي.
دا دوه ناولونه مو ولې د ژباړې لپاره خوښ کړل؟ څه خاصه ځانګړتیا پکې وه؟
او موږ چې البته خبرې په دې برخه کې ډېرې دي، خو تاسو وخت به کم یې. تصمیم داسې و چې له دري نه پښتو ته، له پښتو نه دري ته ډېر ناولونه وژباړل شي یوې بلې ژبې ته. نو ما په دري کې کوم ناولونه چې تر اوسه پورې لوستي دي، زما په نظر باندې دا کمساري ناولونه وو. دواړه هم د محتوا له مخې، د پیغام له مخې چې ډېر انساني پیغامونه پکې وو، هم د ناول د وصولو پر اساس باندې چې هم زموږ مبتدی لیکوالو ته ډېر څه ورکوي، راهنما کېدای شي، او هم زموږ ټولنې ته ډېر انساني پیغامونه لري. نو زما په نظر باندې دا هغه ناولونه وو چې باید په پښتو کې هم ژباړل شي او خلک یې ولولي. نو تر اوسه پورې دا ناولونه ډېر زیات خلک لوستي دي او استقبال شوي دي.
سحر صاحب، تاسو ویل چې پرېکړه همداسې وشوه چې له پښتو نه به دري ته او له دري نه به پښتو ته ناولونه ژباړل کېږي، د چا پرېکړه داسې وه؟
دا زموږ لیکوالو څو څو واره چې کېناستو، تاسو تجربه لري د سپېدې په نامه باندې کومه مجلس چاپېدله، د دواړو ژبو لیکوالو دوم دور دی مجلس چاپېده، د دواړو ژبو لیکوالو کله چې کېناستلو سره مو ویل چې د دغو دوو خوندو ژبو، د هېواد د دوو رسمي ژبو لیکوال باید سره لرې نه شي، یو د بل کارونو نه باید خبر وي. نو پرېکړه مو وکړه چې اول قدم کې دغه اثار سره وژباړل شي، چې په دې برخه کې ما د دوه سره ولسل
ډېر لنډ راته ووایي. سحر صاحب، یوازې څو ثانیې وخت لرو چې د یوې جملې یا د یوه عبارت د ژباړې په وخت کې اول فکر در سره د لیکوال د جملو او کلمو د امانت ساتل دي، او که د فکر انتقال، یعنی کوم یو درته لومړی اهمیت لري؟
او بل ماته دا مهمه ده چې لوستونکي ته څه ورسول شي، البته په شو الفاظ باندې ورسول شي، او لوستونکي پوښتنه څه ورته لګل شوی دی. البته امانت پکې په کار ده، خو په یوه اندازه باندې چې لوستونکي سرګردانه نشي او لوستونکي ته مفهوم په ښه ډول باندې ورسول شي. زه د جملو هغه تم ته توجه کوم، جملو ښکلا ته خو تر یغه زیات توجه دې ته کوم چې باید لوستونکي ته مفهوم ورسول شي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او شاعر او ژباړونکی علم ګل سحر و چې د کابل له استودیو خبرې را سره کولې.